موږ به ستاسو پیغامونه راوخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سي. پر واتس اپ باندې موږ وخت په وخت ګورو او په دې خبرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل سوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. ډاکټر صاحب فیضی، دغه سې راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. ستاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولا داسې خبره ده چې دا مخکې یعنی ارقام د مرګ میر د هغې د میندو یعنی مخکم ډیرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبلیو ایچ او مونږ ته ورکړی ده، مخکم په یو زر میندو کې نه تقریبا شپږ سوه او یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته سوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ سوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپل هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي. اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې بیسه ازدحام ډېر سوی ده په دې چې میندو ډېر د اته د ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره راځي، مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسي کولی سه ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه چې دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک هم رسوي بې فایده ده. نو د دې خطره کچه لږ لوړ سوې ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله یې دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صاحبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غټه یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل ته راوړي هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولی سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم میندې سه بارداره ده، دېته هغه غذا یا هغه مواد غذایي چې دېته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ سوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې په رښتیا باندې دا ډېر څه ده، خو دا موږ خپله تجربه ګورو یعنی دلته شفخانه کې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو، زموږ دوی نورې میلمنې ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د تلیفون له لارې. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې تاسو په اوسني وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دی، د ښځو د مړینې لومړی لامل ستاسو په نظر باندې د کوچني پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې ښځې د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولې تروسه پورې کومه بله احصایه نه ده ورکړ شوې دقیقه چې د مورګانو د ماشومانو مړینه څونه ښکته شوي او څونه جګه شوي. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالاتو وایي. زه هیله لرم د اعدادو د ارقامو د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکي او نور دغه اټکلي ارقامونه جلوګیري وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پوهیږئ چې په خو هم افغانستان ډېر ښه حالت نه درلود، فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې، دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي. د ډېرو ماشومانو زیږون چې هر ښځه کم تر کمه شپږ اووه اولاد لري، همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټي ریت په افغانستان کې 15.3 ده. یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري، خو تر اتلسو شلم زه احصایه لرم چې بعضې ارگان ماشومان دنیا ترابی چه در اولی علتو ندی. پا دو بانه باید دیر زیاد بحث بسی. هم دارنگا پسی هی مراکزو که هم دسته چه داکتر سبویلی پا غنا هم نسی موکیل داری پرتو سی موکیل داکتر، مخصوصا داکتران نگواری چه لارسی زکا چه هلتا زمینه دی تحصیل، زمینه دی اغا اساسی بزرطون دی جوان ورطلا مساعده ندن، نگواری چه هلتا لارسی زهی دلارم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک وکوئ چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دې ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 که اخیستل شوی ده او پغه که مال ډیرو تلاشونه په 100,000 ژوندۍ ولادتو کې 450 ولادت ښځې مړې شوي دي. دا بیا هم با وصفې چې پخوا ډېر جګو دا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوا نه شوی ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې تنها د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي، دوی تقریبا 6,500 قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15 قابلې همدا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړله، هغوی دقیق احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي، او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم د عدالت په اساس باندې توزیر صحي خدماتو منځ ته راسي.
مننه ډاکټر صاحب، اوریا خیل ورته تاسو ته راځم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د ښځو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې له ډیر شو څخه تر د شلو څخه تر ډیر شو فیصد پورې کمې سوي دي. آیا تاسو په هغو ځایونو کې، په هغو روغتونونو کې چې تاسو کار پکښ کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دعا همکاران.
ډاکټر صاحب زدران، ستاسو ژغ قطع قطع راځي. که تاسو یو داس ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون، او موږ ستاسو ژغ واورېدلی سو.
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته. زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کمالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یمه چې کار کوم، همدلته چې یمه ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو،
د کمپیوټر د وسایل لرو، کمپیوټر د قابلګان لرو، د ډاکټرانو لرو، ډیر په مشکل کار په مخ بیایو. ځکه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارت نه وو، دلته ډیر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لږ مونږ دوا درلوده، وسایل لږ ښه وو، ټول کارمندان په وخت راغله راتلو، کار یې کوو او ناروغان به تداوي کوو، د مور د ماشوم لاسیا ښه ډیر سرپرستی کوو. خو د هغه نه وروسته که دو لارو مونږ ته کار زمینه ډیر لږ شو او د وسایل لږ شو، دوا نه د نشتون له کبله ډیر ماشومان مړه کېدو، دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړه کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، کوم مسایل نه لري، مونږ ته ریفر کوي، مونږ ته راځي ناروغان، مونږ ته راځي. کله چې مونږ ته راځي، مونږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې مونږ ته راوسي، مونږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته، او ډاکټر هم دونه کول نه شي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډېر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې مونږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آګاهي سطحه ډېر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطحې د خلکو ډېر کته ده.
ښه، او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږئ، مونږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سکوت کې وو، خو بیا هم نړیوال لږه مرسته ورته وکړه چې بېرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بېرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دام قطع شي، بالکل سکوت باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده. د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي، خو بیا هم مونږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي. داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي، بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شفاخانې ته. داسې خونه کېږي شفاخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل مونږ نه لرو، خو بیا هم لږ چې خپل زحمت مونږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زمونږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکټر کمبود ده. مونږ په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فاروقین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګار ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکټر کم بودا ته یو ډاکټر مجبور ده چې په یو ورکړي نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې بیا کنټرول کړي. دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. زه دران زه بیرته تاسو ته راځم. ملالی رحیم فیضی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو د ملالی روغتون رئیس یاست. تاسو واورېدل چې زه دران صاحب وویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې، او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ. په کور کې د کوچني زیږولو وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي، روغتیایي یا کمپلیکیشنز یې زیات سي، ایا ستاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه؟ او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، ایا تاسو د کافي او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شوزو تداوي وکړي او د کوچني په زیږون کې سره مرسته وکړي؟
مننه کوم. د مریم خدای د تیبي تجهیزات نو کمال ده. او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت برخه کې یو روختون ته راځي کنه، هغه خو یو مسله د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل شهر روغتونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا یا شدید پریکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدید مثلا پی پی چې خونیزی او ډیر شدید عمل دا غره دی او کابل کې خصوصا زمون پرختون کې ډاکټر صاحبانه مشته ترنه ډاکټر صاحبانه مشته او وسایل هغه وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی مونږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متاسې په یو بد حالت مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د وینې کمواله دومره ډیر وي چې په امیانه درته وایم یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي نو هغه وخت بیخي پرمخ تللی وسایل هم وي هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي هغه وخت شفخانې ته راغلی هغه وخت نو څه بیخي وسایل هم ښه وي ډاکټر ترینران هم وي ټول وي هغه وخت مونږ ورته نشي کولی کومک خو څه مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي څه د زر دا خصوصا دا مرکزی شه روختونون تزان ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه دا تر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بله کومه کوي ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شدې چې امیدوار وي او کوچنی زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
وینټیلیټرونه شته بله او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کت لطفاً تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدې کوچنۍ زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي
یعنی دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپې بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې څه درته انستیزي ټیم تقریبا 15 نفر نوکری ورکوي یعنی مون کافی هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې کانستیزي مون سره کومک نه کی په هغه مریض کې بیا مونږ نه سي کولای څنګه او که او امبولانس شته ان شاء الله زه خپل مثلا یو غټ ماشين ده انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مصابه چې د ټول شفخانو روغتون سره کومک کوي د مونږ روغتون نیولای نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه غدي چې شاید په دغه ورځ کې د انستیزي ماشين څه ډیر مهمه ده او د داسې مریضان چې په بیا بد حالت کې پرته وي دوی سره کومک کوي هغه ماشين هم ان شاء الله د خپل روغتون ته اخلم څه نور دغه پرابلمونه هم حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نسرین اوریا خل تاسو به بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخې څومره شذې د کوچنی پر زیجون باندې مړې سوي دي
مننه زه متاسفانه د ایسایخ ځان سره دقیق نه لرم او نه غواړم چې اټکلي ایسایي وي څنګه چې یو له مخالفینو نه دغه ایسایي ویلونه زه نه پیګم چې څونه به دا تاسو کولی شئ چې بیا مې روغتیا د وزارت له مسؤلینو نه پوښتنه وکړئ
ښه مننه ډاکټر صاحب بل پښتنه به دغه در سبق کوم چې په داسې حالاتو کې چې ځینی ستونزې رامنځته کیږي د مثال په توګه کوایم چې یو امبولیزم رامنځته کیږي په کوچنی د زیږون پر مهال باندې د دغه یو کیس چې ستونزې هرې خواته زیاتیږي یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو شذ ژوندۍ تکول او په عین حال کې د کوچنی زیژول یا سی سیکشن عملیات کول دغه څومره یو وضعیت رامست کیږي د ډاکټرانو استاسیو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی
مننه هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی هغه شفاخانه باید آماده یه هر نوع حالت که امبولیزم ده که د انستیزیا مشکلاتی که سی سیکشن ده ولا غونه پراخ نور مشکلات او کمپلیکیشن نه چی ده غیری پارا دا یو ټیم په غاړه نه لري په شفخانه کې څو ټیم لري چې هغه کدی داخلي ډاکټر ته جراحي ده د نسایي ولادي ډاکټر ده انستیزي ده ماشومانو ډاکټر ده مختلف بخشونه دي چې دوی باید هغه حد علای دانش ولري چې که یو مریض دې شي ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي نو ځکه د ریفرال سیستم په صحي سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایته بیا مراکزو ته غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو او هغه سیستم په مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسي یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري ولې د شفخانې مدیریت هر څوک سي هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده وي چې مریض ته نجات ورکړي
مننه ډاکټر صاحب بیرته به تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې خپل پیغامونه پرېږدئ پوښتنې وکړئ په خپل ږغ کې راته ثبت پرېږدئ چې موږ یې واورو او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پرېږدو همدغه پوښتنې زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګرانو میلمنو ته سلام نوایم په دې لچ تاسو بره تشه تاسو اوریدونکو ته سلام نوایم زه نذر احمد یم د کندهار نه تماس نیولې دي تاسو میلمنو سم دا پښتنې دي د پاینده کې پلان لري په اوس وخت کې اند په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دي د کیږي د امبولانسو ته پلان ستکه نسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته دی ورته موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته ورته وای نو در اخر شپخانی ته ورسوي نو دی داس څنګه مشکل دی چې دی سمې له ورزو ده چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکي او ډیر د زنانو ته یاد مستس خوند ته پرمانل نه وکي
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پرې شو د موږ به د خپل ملمنو څخه دغه پښتنې کوو ډاکټر صاحب مریم زدران تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل دوی ویل دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه که په دې ډول باندې تاسو خپل پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي ستونزه ورته پیښه سي څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې او امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکي
مننه پښتنه وو تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو د پټول افغان
ډاکټر صاحب زدران تاسو ژغ موږ نه اورو که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړي بلې
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي خو زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي مثلا یو مریض ریفر کوو د یو شفاخانې نه اسیر پسې مریض دی خو څنګه
بلې لبده مرغ تاسو ځخ قطه قطر دي تاسو یو ځل بیا خبرې وکړئ مهرباني وکړئ چې موږ بلې و اوس سامسو مهرباني
ما وایم چې په ټول افغانستان کې د امبولانس خدمات چې پیشکش کوي کابل امبولانس ده چې هر څوک چې ناروغ وي ورته زنګ کوي او هغه د ناروغ د اړتیا په شفاخانه کې پیری عمل ته تسلیم کوي او بیرته راځي خو موږ هم په کابل خو داسې نه ده چې مریض ورته زنګ وهي او مریض پسې لاړ شي راوړي د دې لپاره ده چې د یو شفاخانې ته بل شفاخانې ته ریفر کوو که د مریض حال ښه نه وي هغه بیایي په مجموع کې هماغه امبولانس ته زنګ وکړو خو راغلو په کلینیکونو په مسله باندې چې کلینیکونو چې کله چې مریض هلته ځي او هغوی وایي بل کلینیک ته وایي. خب لومړی خو دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي، که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبورې ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانې ته، اما غذا چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک دیواسې نه پوره نه وي نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي، مونږ ورته خدمات عرضه کوو.
مننه ډاکټر صاحب زدران. زه بیرته تاسو ته راځم. فیضی صاحب، تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید وي.
بله، دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چری روغتون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت کې یو روغتون وي، او نور د کلینیکونه ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او وی نشي کولی په یو کلینیک دې ته ولادت ورکړي، بیا دا مریض راجه کېږي هغه د ولایتي روغتون ته. د ولایتي روغتون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي، هم یعنی هم ډاکټر وي، هم تجهیزات طبي مکمله وي، دوی سره کومک وي، او که بیا دوی نشي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته، سه کابل مرکزي روغتون ته، سه مثلا یا ملالای ده یا ربی بلخی شفخانه ده یا استخلاف شفخانه یا یو سل دو بستر روغتون ده، سه یا دلته راځي. منتها د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي، اوس نشته. مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره، دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري. مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري، سي نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده. ښځه یعنی هغه وخت چې د ولادت په وخت کې وي هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته، هغه وخت نه ته خدای نه خسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي، هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا مونږ ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحي سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې څه کلینیک وي، او د دې رجدهي باید بسره خم سیستم، یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي، او دا ټول ولسوالۍ په د ساته په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي. دا هغه مریض سره کومک وسي، یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ می د ارقام په دی چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسېږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال شي، او یو منظم سیستم باید ولري. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم کلینیک یعنی تداوی وشي، او کوم مریض باید مرکزي روغتون ته باید ځان ورسوي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي انشاءالله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام هم ټیټېږي، او ښځې او میندې او کوچنیان هم یعنی د مرګ امید نه بچ کېږي. زما په نظر دا ډېر ښه یو انشاءالله په آینده کې
یو منظم سیستم صحیح جوړ شي. مننه ډاکټر صاحب فیضی. ډاکټر صاحب اوریاخیل، له تاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. د امیندوارۍ پر مهال کومې ستونزې رامنځته کېدای سي ستاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي، او ښځه او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس په کار سي او ډېر ورباندې ناوخته نه سي؟
مننه. اول خو امیدواره ښځه په کور کې یو خاص فرد د کور ده، ځکه چې هغه یو خاصې پاملرنې ته ضرورت لري، که غذا ده که روحي حالت یې ده، دا باید ډېر آرام وساتي. فزیکي کارونه ډېره زیاته باید شاقه کارونه ده، ونه کړي چې متاسفانه افغانستان کې مطمئنه چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي د امیدواري وخت کې. او همدارنګه تاسو پوهېږئ حتی دا یو رسم ده په اطراف کې چې اول نارینه ډوډۍ خوري، بیا ښځې او ماشومان ډوډۍ خوري، بیا مور خو بیخي هغه ډوډۍ خوري چې بیا ماشومان ماړه چې بیا نو مور خپل نس مړوي. دغې دپاره د ښځې د غذا لپاره زه پوهېږم چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده او دې چې غذا خلکو ته چې ما یوې ښځې ته ضرورت ده چې هغه هم امیدوارې ورسوي. ولې کوی چې له ډېر ساده شیو د هغه کلي کور لکه ترکاري لکه شیدې مستې هګۍ دا شیان اکثرا خوشبختانه په کلو بانډو کې شته له هغه نه استفاده وکړي او د امیدوارې ښځې ته یې ورکړي. بعضې خطرونه په جریان د حمل کې شته چې په کراتو مراتو ویل شوي دي په رادیوګانو کې په کنفرانسو کې په کلو بانډو کې دغه دیسي کارکنانو له طریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي، سردرد د ښځه پړسو ورته پیدا کیږي، رنګ یې ډېر سپین اوړي چې کم خونی لري. یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که ښځې ته وګوري دا مشکلات شته. ولې دا به ډېر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو، فامیلي میډیسن برنامه ولرو، تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کېږي، دا مرکز ته بوزئ. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستم وي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري، لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر د هغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي، یو ورځ ناوخته راشي، مړ شي، دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بنده شي، حداقل د احادیثو په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړ شي، اولاد ته شیدې ورکړ شي، ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولې زه وینم چې یو ښځه نن سخت کوي یا ماشوم زیانوي یا ولادت کوي، شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري، نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې دپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې هغه امیدواری ښځې ته په یو خاصه توګه احترام ولري او توجه ورته وکړي، تغه سرحده چې د دوی اقتصاد ایجابوي. دویم دا چې وخت چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده وي، دوی پوهېږي چې که دا وضع خرابه شي په کور کې ولادت صورت ونه نیسي، دا یو موټر ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، تغه سرحده چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پس انداز ولري چې د هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري، نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولې په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې، که په ریفرال سیستم کې ده، که فامیلي میډیسن کې ده، که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس. دا د پالیسي په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کېږي او زه مطمئنه یم چې کار به پرې کوي. ولې په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحن باید آرامه وساتل شي، فزیکي ډول باید آرامه وساتل شي، او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیري باید وشي تر څو چې د دومړینه تر سرحدې موږ وکوی سوښکته یې راول.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. اوس هم فکر کوم چې ځینو اوریدونکو موږ ته خپلې پوښتنې را ثبت کړې دي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو د تلیفون شمیرو له لارې موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221205001 او د واتساپ شمیره ده 00420221204601. تاسو موږ ته خپل غږیز پیغام هم پریښودلی سئ او په لیکلې بڼه هم پوښتنه پریښودلی سئ. اوس هم ورځو د یو اوریدونکي پوښتنې ته.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو محترمو اوریدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب نصری نوري اخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشري د دې په غاړه ده او کنه؟ او بله مې پوښتنه په دې ډول ده چې نورو کلونو کې په کال کې دوه ازموینې د اگزیټ ازموینې د هغه ډاکټر صاحبان نه اخیستل کېده چې د پوهنتون نه به خلاص شول ترې اخیستل کېده، او سږ کال یو ازموینه اخیستل شوې او د دوهم معلومات نشته. په دې اکله مې ترې پوښتنه کوله چې د ازموینې په هکله معلومات راکړي. ډېره مننه.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو ژغ واوریدئ چې د مشتخپل پښتنه پریشه و ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل تاسو غواړئ چې د دوی پښتنې ته ځواب وایست مهرباني
او بالکل بالکل ولینا اوروره تاسو سلامونه وړاندې کوم زه اوس د ټي وی شورا مسولیت نه لرم ولی همکارانو سره په ارتباط کې يم امتحان شته والدات څه وخت په امتحان وختي اتمن درته اعلانې اما بل امتحان مخ کړه او ډاکټر صاحبان به انشاءالله د امتحان سره ورسي
مننه ډیره اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم که تاسو په دې اړه باندې خبري وکړئ چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږ میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داسې شوزو د خاص خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري
مننه
اوسط
ډول یمن په رختن کې پیاو هفته کې یعنی پیاو هفته کې د نسوي ولادي مراجعه کوم چې یو نیم زره خو به یې تاسو په میاشت کې ضرب وکي تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسوله وکي چې پیاو هفته کې مثلا د مون مراجعین مثلا خو ونه وایم چې ناروغان دي ټول خو بیا هم یو نیم زره مون حداقل پیاو هفته کې آی پی دی او پی دی لرو
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګانی آیا شمیر تاسو په نظر باندې کافی دي که مخکې تاسو ویل چې کم دی تاسو څه فکر کوئ چې تاسو په روختون کې یوازې د غستون زده ک پر پراخه کچه باندې د غستون زستا
زما په نظر په مجموعي ډول زمونږ په روختون کې کبی پرسونل کمبود شده ده فکر که داخل طول دی فتامه شفاخانه دی او طول تخصصی شفاخانه دی او بی قرار دی کرونا لکه بلا قرانتین و ابل کال دی انترنت امتحان نو وخسته لی امون طبعا دی مون ترینیا او یا آقا کسان چی تخصص آخری لیکتی و بیا هم با امدونه چی دی پخپل کچا باندې کوشش کوي په مریضانو باندې ډیر زیات او د سیبیلباري هغه باندې ډیر زیات دي د کار لود هغه باندې ډیر زیات دي خو به هم خپل زیات باسي دا مشکل ده چې حل کول باید نه باید لیک بسونه په شفاخانو کې ډیر شي ځکه چې دوه مرکزی شفاخانو دي د ټول افغانستان نه د ټول افغانستان مونته ناروغان دي سرکېږي هغه ناروغان چې حال خنوي او هغه یو ځای چې نشي کولای موږ ته لیږي چې موږ امکانات دی هغه نه ډیر ده موږ ورته یو شی وکړو او موږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیاته ده
مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب فیزیل تاسو په پښتنه وکم د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون جان هاپکینز په هنتون د امارختیا متخصص نادیه اکثر ویل دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغه مرسته ک په 2001 کال کې چې وو په 2001 کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو څخه 1400 د کوچنی د زیږون پر مهال باندې مړ کېدلې او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د ډېرې دوه په نتیجه کې دا شمیر په هر لکو یو لک میندو کې 1440 تر 800 وو. آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دوه سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغه مر زیات سي لکه دا شل کال مخکې چې وو؟
مننه زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه خو روغتون کې هم کابل کې او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سی آر سی او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزی روغتونونه ټول د مرکزی روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي او نور ولایتي شفاخانونه هم دې نیولې نو دوی ها غیله دینه چې مثلا ماشات ټول استفته ورکی ډاکټر صاحب قبل فیغان نو د دې مثلا د مریضان خصوصا ما اند ته خوراکي مواد او ادویه ملزمه کیدی او دا نو شانس دوی ته ضرورت لري دوی ورته برابرۍ یعنی اوس فعلا دمو ډیر مشکلات کم شوی ده او اته ده اند اوس نن یو پدې چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده د دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کبستر کیږي د ولادي په برخه کې، نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنی دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس رے دا ټول شان چې دوی ته ضرورت لري همدلته ورته برابر، یعنی یو مریض هېڅ د باندې نه کوم شی نه اخلي. او یو خبره او بل تغذی مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې ده د تغذی مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دوی ته لږ انرژي ورکړي. په دې چې دا مینده چې اوس دلته اصلا ولادت کې یو دلته راځي کابل کې، چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډېر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا دا کومک چې اوس فعلا شوی ده زما په نظر انشاءالله دا کومک غالبا نشه د مرکزي روغتونونه ده په ولایتو کې هم دا شروع شوی ده. که دا کومکونه ډېر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلې سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد دا ټول شفخانو ته ورسیږي، انشاءالله زما په نظر دا ارقام شاید ډېر ټیټ نشي. اوس فعلا چې دوه دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده، یعنی زموږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندې مشکلات چې په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم سوی ده. نو انشاءالله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لرې ملغم په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده، یعنی اوس صحي برخه کوی سي چې مثلا دغه مساحت مونږ سره کومک وکړي چې په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي، ستاف ورته برابر شي، مواد ورته ورسیږي، دوا وي، ملزمه وي، ملزمه طبي ورته هغه برابر شي. نو انشاءالله دا مسله باید انشاءالله باب له دې نه دغه ارقامونه شاید ټیټم شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریاخیل، تاسو د طالبانو حکومت ته څه وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیږون د ښځو او ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه. ما مخکې مو ویلې چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت صحت امینه و، ولې ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه